ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی رادیو د نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. وښې د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د بیپولی خبریالانو ادارې آر ایس ایف په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې په ریاستي ادارو باندې انتقاد کوونکي خبریالانو باندې د سایبر قانون لاندې د ترهګرۍ مقدمې چلول کیږي. په دې اړه یوه خبریاله ماروی سرمت وایي،
یعنی پہلے ریڈ لائن ہوتی تھی کہ آپ نے فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی ہے، اب ریڈ لائن ہو گئی ہے آپ نے پی ٹی آئی پہ بھی تنقید نہیں کرنی ہے.
د پاکستان حکومت په برتانیه او نورو یورپی هوادونو کې میشت پاکستانی سیاسي مخالفین او د نورو تورونو سره مخ کسان بیرته پاکستان ته د ورتللو لپاره دوی تر 500 سزا نه ورکولو پریکړه کړې.
د خپل ملکی چې دی په اوس په برټش لا باندې انټرپول باندې ایویډنس یې کوي کنوینس نه کوڅه تاسو موږ ته ایویډنس راکړی دی آ کافی.
افغان ولسمشر اشرف غنی دوحې ته ورتلونکي افغان پلاوی ته ویلي دي چې طالبان قانع کړي چې دولت سره له مذاکراتو بغیر بله لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کیږي.
د طالبانو د اسلامي تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو د هیئتونو ترمنځ رامنځته شوی ده. زه باور لرم چې په افغانستان کې به یو سیاسي حل رامنځته کیږي.
اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته.
د بیپولی خبریالانو ادارې آر ایس ایف په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې په ریاستي ادارو باندې انتقاد کوونکو خبریالانو باندې د سایبر قانون لاندې د ترهګرۍ مقدمې چلول کیږي. یادې دروي د شازیب جیلانی په نامه یو سیمه ایز خبریال چې له نړیوالو خبري ادارو سره همکار کړی اوس د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي او پوځداري د قانون لاندې تر مقدمې لاندې دی. د شازی پاړه ویل شوی چې د پاکستان د ادارو پر خلاف یې سپکه ژبه کارولې او همدارنګه د سایبری ترهګری تورونه پرې لګول شوی دی چې هغه پخپله دغه ټول تورونه رد کړی دي.
د پاکستان حکومت په برتانیا او نورو یورپی هیوادونو کې میشت پاکستانی سیاسي مخالفین او د نورو تورونو سره مخ کسان بیرته پاکستان ته د بوتلو لپاره دوی تر 500 سزا نه ورکولو یو لوزنامه کړی ده. اسلام آباد کې د مرکزی کابینې غونډې وروسته مطبوعاتي کانفرنس ته خپل وینا کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي چې غونډې د ضابطه فوجداري قانون کې دا بدلون راوستلو منظوري ورکړې ده. مرکزی وزیر ویلي چې برتانیا او یورپی یونین له ډېر وخت راهسې هغه هیوادونو ته د مجرمانو سپارلو نه ډډه کوي چېرته چې د 500 سزا عملي کیږي او پاکستان پینل کورټ کې دغه بدلون سره هیله ده چې دغه ملزمان پاکستان ته سپارلو په لاره کې خندان به هوار شي. د تیرو درې لسیزو نه زیات راسې لندن کې جلاوطن الطاف حسین باندې هم د پاکستان حکومت د روپو غیر قانوني انتقال او ترګرۍ لپاره کارولو په تور مقدمه درج کړې ده. وتلی قانون پوه بیرستر مسرور شاه دا کسان پاکستان ته راوستلو په هکله د حکومتي وزیر دعوی عملي کېدلو امکان بیا د شریف خاندان غړو په معاملې کې ډیر کم لیدلې ده. تفصیلات ته د وایس اف امریکا دیوا خبريال پیر ولا شاه په رپورت کې ورو.
اصل مسله دا ده چې تاسو ریډ وارنٹ ورته او حسن نواز حسین نواز هم دای او له چې روم 7.0 ټرپول او دی وی چې تاسو موږ سره دونه ایویډنس سره را نه کو چې چا باندې موږ کنوینس شو چې دای ما د کیس جنوین دی. نو اصل خبره ده تاسو انویسټیګیشن فالټی ده، انویسټیګیشن چې ټیکی کریډیبل مټیریالی تاسو سره نو بیا به ای کوي ولې دا افنسر خو ډیت پینلټی تعلق کې نشته. د خپل نالایکی چې دی په اوس په برټش لا باندې انټرپول باندې اچي چې بیا دې وجه نه والا کوي چې ډیت پینلټی تا نه دی ای ایویډنس یې کوي کنوینس نه کوڅه تاسو موږ ته ایویډنس راکړی دی آ کافی نشته.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دوحه کې د طالبانو سره په ناسته کې ګډون کوونکي دولتي پلاوی ته ویلي طالبان خانې کړي چې دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کیږي. زموږ خپل تاریخ راته وایي چې پردي زموږ لپاره پریکړې نشي کولای. اشرف غنی نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ په سلام خانې ماڼۍ کې را جوړې شوې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هره ورځ د وینې تویدو شاهدان یو، انتحار، انفجار، ډزو او بمباریو روحان او جسمن ستړي کړي یو، خو دا چې زموږ په زړونو او وینه کې وطن سره د زرګونو کلونو مینه ده نه ماتیږو او نه ناهیلي کیږو. د قطر د بین الافغاني کانفرنس لپاره د افغان حکومت لخوا د پلاوی اعلان شوی نوملړ چې 250 کسانو پکې نمونه لیکل شوی له نیوکو او یو شمېر غبرګونونو سره هم مخ شوی دی چې تاسو به دا راپور له کابله د حق مل روان څخه واورئ.
د طالبانو لخوا په دې لیست له دې عمله نیوکه شوې چې د شاملو کسانو تعداد زیات دی او د قطر د غونډې د تنظیم کوونکو د زیات شمېر کسانو د قربتوب پلان نه لري. په خبره شوې اعلامیه کې طالبانو ویلي هغه کسان چې د قطر په مذاکراتو کې برخه اخلي د افغان حکومت لیدلوری به نه بیانوي او خپل شخصي نظر به څرګندوي. د سولې عالي شورا مخکېنی مرستیال عبدالحکیم مجاهد له ډیوې سره په خبرو کې ویل د قطر خبرو اترو لپاره د 250 کسیب زپلاوی ټاکل او له هغوی څخه د سولې په پروسه کې د پرمختګ هیله نشي کېدلی. طالبانو ویلي قطر مذاکراتو لپاره د استازو په انتخابولو کار روان دی او 25 کسیز پلاوی به پکې برخه اخلي. د قطر هیواد په قربتوب د سولې بین الافغاني کنفرانس به د روان اپریل میاشتې په 19 جوړیږي او تر 20 به دوام ولري. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
The Voice of America, Diwa, social media, patada, at VOA Diwa.
نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF ویلی دی داسې ښکاري چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو ورځو کې نور هم روشي او دا به د سیمې په مجموعي اقتصادي وده بوج جوړ شي. د IMF د منځنی ختیځ او منځنۍ ایشیا دپاره ډایرکټر جاد آزورو دغه خبره د اقتصادي ستونزو سره مخ پاکستان، سویلي افریقا او افغانستان د اقتصاد په اړوند سرګندونو کې کړې ده. د ډان د رپورټ تر مخه نوموړي ویلي نړیوال اقتصاد غواړي چې په یاد سیمه کې د پالیسیانو د جوړولو هڅې نورې ګړندۍ کړې شي. د اقتصادي چارو کارپوه جرنالیست وکیل رحمان ویلي د اقتصادي ودې رفتار د یو ملک او سیمه د یو بل نه بدل وی لکه د پاکستان او بیا د سویلي ایشیا او په ورستیو کې ملګرو ملتونو د دې سیمې د اقتصادي رفتار په اړوند ویلي وو چې دا کمه ده او نوره به هم کمیږي.
در نوردون کو تاسو وایس اف امریکا ډیبی ته غوښتي او سم راځو یو څو مهم نړیوالو خبرونو ته. د فرانسې د نوټردیم په کلیسا کې د اورلګیدنې او سوځیدنې وروسته اوس د ویجاړۍ او اندازه اخیستل کیږي او ولسمشر مانویل مکرون ویلي چې د یې په 15 کالو کې د بیرته جوړېدو تکل لري. هغه د سې شنبې نه په شپه خبرو کې د دې کلیسا د لا خسته جوړېدو وړاندیز وکړ او ویل چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ به د خپلې کابینې سره د کلیسا د بیرغونې او پر هغې د لګښتونو پر مسلو خبرې وکړي. د دې کلیسا د بیا جوړولو لپاره د فرانسې سوداګرو لا لمخ کې د 800 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده.
او په انډونیشیا کې د روانو انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښایي چې صدر جوکو ویدودو د صدارتي انتخاباتو په ځغل کې تر ټولو وړاندې روان دي. د رایو د لومړی شمیرو نه معلومه شوې ده چې صدر ویدودو د خپل حریف پرابوو سوبیانتو نه په 10% وټونو وړاندې روان دی. د انډونیشیا انتخابي کمیشن به د دې انتخاباتو رسمي نتیجې بل میاش اعلانوي. انډونیشیا د آبادۍ په لحاظ د نړۍ تر ټولو لوی اسلامي هیواد دی چې پکې 193 میلیونه وګړي د وټونو اچولو قانوني حق لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړی سلاکار نیکالاس هیسم په سودان کې د افریقایي ټولنې د منځګړیتوب په چارو کې د ملاتړ لپاره وټاکه. چیرې چې تیر اونۍ د اوږدې مودې ولسمشر عمر البشیر د پوز لخوا له څوکۍ ګوښه شوی و. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن ډیوجریک د نهیه سې شنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې ښاغلی هیسم به په خرطوم کې د انتقالي شورا او د سودان د ټولنې د بېلابېلو برخو ترمنځ د روانو خبرو په اړه مرسته کوي. هیسم په دې وروستیو کې په سومالیا کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړی کس وو او همدارنګه تر دې مخکې د سودان او جنوبي سودان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت د مشر په توګه دندې ترسره کړې دي.
د امریکا په کولوراډو ریاست کې پولیس د هغه خزې په لټون کې بوختي چا چې سکولونو ته د لکې ورکړې وي. چې لعمله د ډنور د سیمه ټول سکولونه تړل شوی وو. سکولونو ته دغه دړکه په دغه سیمه کې په کولمبین های سکول د خونړۍ حمله د شلمې کلیزې نه څو ورځې وړاندې ورکړل شوی. د کولوراډو د جیفرسن کاونټي د پولیسو مشر په فیسبوک پاڼه ویلي کمی ښځې چې سکولونو ته دړکې ورکړي د هغې پیژنګلو د سول پیس په نامه شوې ده او هغه د ګل په شپه کولوراډو ته ورغلې. د کولوراډو په کولمبین سکول په کال 1999 کې د اپریل په شلمه نیټه 19 کلن ډیلن او 13 کلن ایرک 14 کسان په ډزو وجلي وو او سلیریش نور جو بل کړی وو او بیا ځانونه هم وجلی وو.
او وروسته خبر دا چې د امریکا حکومت بنن د چهارشنبه یا شروع په ورځ د وینزویلا، کیوبا او نیکاراګوا پر ضد نور بندیزونه هم اعلان کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري له نیکالس مدورو څخه غوښتي دي چې له واکه ګوښه شي او پر ځای د دغه هیواد د نېشنل اسمبلی مشر هورې ګویدو د ولسمشر په توګه پیژندلی دی. د نړۍ نورو 500 هیوادونو هم د ولسمشر په توګه د ګویدو له ټاکل کېدو څخه ملاتړ څرګند کړی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د بی پولی خبریالانو ادارې یا آر ایس ایف په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې پر ریاستي ادارو باندې انتقاد کوونکو خبریالانو باندې د سایبری قانون لاندې د ترهګرۍ مقدمې چلول کیږي. پام وکړئ په دې اړه له سیمې د ډیبی د خبریال ارشد حسین راپور ده.
د ریپورټرز وداوت بارډرز د ایشیا پیسیفیک مشر ډینیل بستارد وینا دا چې د پاکستان چارواکي په ځانګړي ادارو د تنقید جوړونکو صحافیانو د غلي کولو لپاره یو ځل بیا قانون کاروي. دا هغه وینا وه. دا قتل د خفګان وړ ده چې څنګه په قلار قلار پاکستانی ادارې په ملازمانو د سختې پترس کې د میډیا پیشه یې روي او داسې هغوی په سنسرشپ مجبوره کوي. دغه عالمی ادارې ویلي چې په ریاستي ادارو ټکونه تل د هیواد د ابلاغ د ذرایعو لپاره یو ممنوعه موضوع پاتې شوې ده او کچری د دغه سری کرخې څخه د اوړېدو هڅه شوې ده. نو صحافیان او بلاګران په بیلابیلو طریقو یې ربولي شوې دي چې پکې تختول او تر دې چې تشدد هم شامل دي. پاکستان کې د خبریالانو د زورونې په بابل د نړیوالې ادارې د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د هیواد د انټرنیټ د کارونکو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي سازمان بایټ فرال په خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان کې په انټرنیټ د پښتون ژغورنې غورزنګ په پلوي او د فوز ضد بیانیې سرکولی شي. دغه رپورت کې دا هم ویلي شوی دی چې ریاستي ادارې د انټرنیټي جرمونو په قانون رايخ کارکونکو خبريالان او د مدني ټولنې نور فعالین د بیلابیلو لارو تنګوي. د بشري حقوقو وتلي فعال او صحافي ماروي سرمد دی وريډيو توای پاکستان کې د صحافيانو د يرولو د اوسني رجحان د کال 2013 د انتخاباتو مخ کې پیل شوی وو. خو د تاسف خبره دا ده چې د انتخاباتو وروسته هم دغه رجحان د ختمېدو پر ځای لا نور سیوا شوی دی.
ریڈ لائن ہوتی تھی کہ آپ نے فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی ہے، اب ریڈ لائن ہو گئی ہے آپ نے پی ٹی آئی پہ بھی تنقید نہیں کرنی ہے، ریڈ لائن ہو گئی ہے آپ نے الیکشن کو بھی جو ہے وہ رک نہیں کہنا.
ہغوائی پخواب پا پوس تنقید کول دسرے کرخن اوڑے دل گنل کے دل او اس کو خبر دے تراغل رے چپا واکمن تحریک انصاف گن ہم تنقید نشکے دے او تردے چپا تیر انتخاباتو تنقید کول او دزنو ناخوا خخل کو نمون اغستل ہم پا دغا ریڈ لائن کے شامل شوی دی. خکار دیوی چی دوتل صحافی شازیب جلانی پر زد خواست کے کال 2019 کې په شخصي ټي وي چینل دنیا باندې د یو پروګرام دوران د حساسو ادارو پر ضد نامناسب ریمارکس ورکولو او بیا دغه ریمارکس دوباره په کال 2019 کې د تکرارولو تورونه لګولې شوې دي. د فرانس د خبري ادارې اف پی د رپورت تر مخه د شازیب جیلانی پر ضد خاص کې د پولیسو پر رپورت کې ویلي شوې چې د پلټنو دوران مخې ته راغلي چې هغه په خپل ټویټ کې د ریاستي ادارې او د هغه د مشر پر ضد سپکه خوله کارولې وه او دای په ولس ټولنه او ریاستي ادارو کې د عدم تحفظ د لړۍ پیدا کولو په معنا بللې. د غیر دولتي سازمان بایټ فرال یو فعال هارون بلوچ وای په هیواد کې د صحافیانو لخوا په سلف سنسرشپ کې زیاتې راغلي.
بات ہے اگر کیا کہ وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں اور تقریباً 80% کے قریب جو جرنلسٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر سرویلنس ڈیجیٹلی بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی سٹوریز کو اپنے سورسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت
ہغوائی زمنگ ادارے د صحافیانو سخت سارن پبابلا پوښتنې کړې وې چې د دغه سار له کبله د هغوی په پېښورانه زمواره څومره اثر غورځېدلی دی. نو خواوشا 80% خبریالانو ویلي وو چې هغوی د زیاتې څارنې لاندې دي او د خپل سورس او خبر د محفوظ ساتلو لپاره هغوی لوی شمېر اطلاعات پټوي. څرګنده دي چې د امریکا یو صحافتي تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست کال 2018 ستمبر کې په خپل رپورټ کې د پاکستان په امنیتي ادارو باندې په خبریالانو د خاموشۍ سره د موثره بندیزونو لګولو تور لګولی وو. پاکستان په نړۍ کې د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد یادیږي او په روستو کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نیټورک په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د کال 2018 مئی او د کال 2018 مئی ترمنځ موده کې د هیواد دننه د صحافیانو د زورولو، تختولو او د وژنې 150 پیښې رامنځته شوې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو اوري. پاکستان کې وخت په وخت باندې تاسو رپورټونه ګوري اوري چې د انټرنیټ د کارونکو په ضد باندې تغلطه چې کوم خلک کارونه کوي په هغه باندې د حکومت او ریاست لخوا سختۍ زیاتې شوې دي. تاسو دغه تیر رپورټ کې د ارشد حسین په رپورټ کې هم اوریدل چې د بی پولې خبریالانو تنظیم هم په دغه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. دې باندې سیړنه اخلو زمونږ مرګری رحمان بنوری صاحب سټوډیو ته راغلی. بنوری صاحب خیر.
مهرباني.
بنوری صاحب، په کومو بنیادونو باندې حکومت دغه سختۍ کوي، په خلکو باندې دغه پابندۍ او دغه بندیزونه لګي؟
د حکومت لخوا چې کومې پابندۍ دي دغه هو په ښکاره داسې ریکارډ نشته دی. البته چې کم خلک دی د دین متاثر شوي دغه ذکر کولای شم. مثال په توګه په پاکستان کې په تیرو نه میاشتو کې د سونو په شمېر کې خبرې لاندې بیروزګار کړل شوي دي. په دې کې د اخبار سره کار کوونکي، ټلویزیون سره کار کوونکي یا سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې کار کوونکي چې دي هغه د کارونو نه وکل شوی دی یا بیا پاغو په کارونو پابندی لګول شوی دی یا داغو کارونو چې دی هغه سنسور کیږي. مثال په توګه په جیو ټلویزیون باندې یو خبریال او سلنکار ته د توسین چې دی دغه پروګرام هغه وی چې ځکه من کړی شوی دی چې دغه کنټینټ چې وو یا دغه مواد چې وو هغه په وستا یا حکومت ته منظور نه نو د هغه خپل جاب یا نوکری پرې خوده. په پیښور کې د سونو په شمېر کې خبریالان چې دي هغه د مختلفو ادارو نه وکل شوی دي او ادارو نه ځکه وکل شوی چې هغه ادارو ته ویل کېدل چې تاسو د حکومت لخوانه یا د ادارو لخوانه چې کومه تګلاره درکول کېږي په کار کوي کنه کوي تاسو اشتهارونه بند شي. کوم اشتهارونه چې حکومت بند کړل دغه اخبارونو ادارو دا ویل چې موږ خپل نوکرانو ته یا خپل ملازمینو تنخواګان نشو ورکولی. دین علاوه چې کوم چارې په دې وو اتو میاشتو کې شوې دي په دې کې یو د ټولو مهمه داده چې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې میجر جنرل آصف غفور چې کوم مشر دی هغه په یو تقریر کې ویلي وو چې د شپږو میاشتو پورې تاسو مثبته یعنی پازیټیو رپورټینګ وکړئ بیا به حالات سم شي. دا یو داسې خبره وه چې په دې په نړیوال کچ کې په نړیوال تنظیمونو کې ډېر فکرمندې ښکاره شوې چې د یو ملک هیواد فوجي افسر د مطبوعاتو ته ډایرکشن ورکي یا هدایت ورکي او ورته وجه تاسو یو خاص اینګل نه یو خاص نقطه نظر نه رپورټینګ کوي. دغه رنګې په تیرو وو تو میاشتو کې د پاکستان د پښتنو پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی یا پی ټی ایم چې کوم دی د هغو په ټلویزیون باندې بلیک آؤٹ یعنی د هغو یو خبر د سره نه خپرېږي، په اخبار کې د هغو خبر نه راځي. دریز چې کله موږ د پاکستان د خبریالانو ته پوسو کوي تاسو ولې د خیا ناغوي چې په دې په جلسو کې زیاتره وخت د پوز خلاف نارې لکه ځکه موږ نیخ پنیغه نشو خوې. خو کله چې موږ دا ته پوسو کوو چېرې هم دا خبر خو په اخبار کې راځي نو تاسو باید خپل اخبار کې دغه خبر کنور کول غواړئ خو جلسي خبر خو ورکړئ په دا غي بیا جواب دی نه وي. دغه رنګ د دین علاوه په پاکستان کې چې کوم ویب سایټس دي یو شمیر ټولنیز رسنۍ اکاؤنټس دي یا د هغه بلاګ لیکونکو دي هغه باندې هم حملې شوي دي، هغه نیول شوي، دغه خلاف کیسونه جوړ شوي دي. ورسته کیس په کې د پاکستان د یو خبريال شاذیب جیلانی دی چې هغه باندې په های کورټ کې په سپریم کورټ کې یو کیس جوړ شوی دی. هغه ته ورسې چې ټلویزیون په پروګرام کې د پوه ذکر کړی او ځکه هغه د مشکلاتو سره مخ دی. نو دا قسمه په تیرو تو نه میاشتو کې چې د مطبوعاتو یا د فریډم اف پریس کوم خبر ده، هغه پریس کوم خبر ده، هغه دغه داده تازه صورتحال داره.
بنور صاحب، د پاکستان حکومت ولې داسې کوي؟ د حکومت څه دریز دی؟
د حکومت خود په دې اخلا داسې دریز نه دی ویلی. البته حکومت چې کوم خبره کوي، د پاکستان د پوز مشر چې کوم خبره کوي، هغه داسې کوي چې دا د ففت جنریشن وارفیر دی، یعنی پنځم نسل جګړه ده. او دا جګړه په ټولنیزو رسنیو او په اخبارونو په مطبوعاتو کې روانه ده. موږ به دې مقابله کوو. هغه چې په مطبوعاتو کې د هند، د افغانستان یا د بل کوم هیواد دښمن هیواد په وینا اگر چانوم نه دی اخیستې، خو اشارتن هغه داسې وایي چې په وینا باندې پاکستان کې اړې ګړې جوړېږي، د پاکستان د پوز بدنامي کیږي، د پاکستان د ادارو بدنامي کیږي، او د پاکستان کې د مذهب په نوم باندې کرکې خورولو کوشش کیږي. او دا د پاکستان د پوز او د حکومت ذمہواری ده چې هغه د دې مخه ونیسي.
حالات برابر کړي. دا بنور صاحب، آیا دا لومړی ځل چې د پاکستان ریاست دغه سي د دغه خلکو په ضد باندې هغه خپل بندیزونه زیات کړي؟
نه، لومړی ځل نه دی. بختور شاه صاحب دا په 1980 کې هم د قشن من و عن دغه شان خبره جنرال زیولخ کړي وا چې د ملک ته خطرې دي، د ملک د دښمنانو په سازش باندې په ملک کې مطبوعات چي دي، هغه نفرت او کرکه خوري. هم دغه شان خبره د 2000 په لسیزه کې جنرال پر مشرف کړي وا، د دښمن په سازش باندې او پاکستان کې مطبوعات چي دي، هغه کرکه خوري، هغه د دښمن په وینا باندې په خلکو کې تقسیم پیدا کولو کوشش کوي، هغه د اسلام او د ملک د سالمیت خلاف کار کوي. په هغه وخت کې په اخبارونو کې کالمونه چي دي، هغه به وکل کېدل، د اخباروالو خلاف به مقدمه جوړې دي، د هغو بچو ته به غواخونه کېدل. دا سلسله د پاکستان د جوړیدو راپدې خور روانه ده. پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي چې دا تل یو سوال پاتې شوی دی او یو غټ چیلنج پاتې شوی دی.
ډیره مننه رحمان بابا سره.
مهرباني.
نو قدر من اردن کو اوس هم یو بل مهم مسالې تر ازو، هغه د پاکستان حکومت په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت پاکستانی سیاسي مخالفین او د نورو تورانو سره مخ کسان بیرته پاکستان ته د ورتلو لپاره دوی ته د 509 ورکولو پریکړه کړې ده چې پیر ولای شاه پر اسلام آباد نه بشپړ راپور لري.
فواد چودری ویلی چې یورپی یونین او برتانیا داسې هیوادونو ته ملزمان حواله کول نه ډډه کوي چرته چې د پانسه په سزا باندې عمل کیږي. او دا چې د پاکستان ضابطه فوجداري قانون کې دغه بدلون نه پس د ملزمانو پاکستان ته سپارلو کې دغه لوی خنډ لري کېدل باوري دي. مرکزی وزیر زیاته کړې چې د سره به برتانیا کې میش د ام کیو ام په خوانی مشر او جلاوطن سیاستمدار الطاف حسین پاکستان ته واپس راتلو په عمل کې اسانتیاګانې پیدا کیږي. او د غسیر به لندن کې میش د احتساب عدالت نه اشتیاریان ګرځول شوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د زامن او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار هم پاکستان ته حواله کولو په لار کې اسانتیاګانې پیدا کیږي. د تیرو دریو لسیزو نه زیات راهسې لندن کې میش الطاف حسین باندې د پاکستان حکومت د روپو غیر قانونی او ترهګرۍ لپاره کارولو په تور مقدمه درج کړې ده. او دغه شان د پاکستان حکومت د ډیر وخت راهسې د سویزرلند او برتانی حکومتونو نه دغه هیوادونو کې میش بلوچ ملتپاله مشرانو د حوالګې غوښتنې هم کوي. خو وتلې قانون پوه بیرسټر مسرور شاه حکومتي داو عملي کېدو امکان او بیا په ځانګړي ډول شریف خاندان غړو حوالګې په معامله کې ډیر کم ګڼي.
اصل مسئلہ دا دے جو استاسو ریڈ وارنٹ فتے ہو حسن نواز حسین نواز ہم دئی ویلو چې موږ ایگزامن کو انټرپول اور دی وی چې تاسو موږ سره دونا ایویډنس سره را نه کو چې چا مده موږ کنوینس شو چې د دې مده کیس جنوین دی. نو اصل خبره ده تاسو انویسټیګیشن فالټی دی. انویسټیګیشن چې ټیکی کریډیبل مټیریال دی تاسو سره نو بیا به ای کوي ولی دا افنس سره خو ډیت پنلټي تعلق کې نشته د خپل نالایکی چې دی په اوس په برټش لا باندې انټرپول باندې اچي چې بیا دې وجنه حواله کوي چې ډیت پنلټي تا نه دی ای ایویډنس کوي کنوینس نه کوڅه تاسو موږ ته کوم ایویډنس راکړې ده آ کافی نشته
پاکستان د نړۍ ډېر لږ هیوادونو سره ایکسټرډیشن یا د مجرمانو یو بل تر حواله کې لوزنامه لاسلیک کړې چې پکې یو متحده عرب امارات هم شامل دي او تیر ورځ مرکزی کابینې غونډې د اماراتو په وینا دوی ته پکار یو پاکستانی وګړي د اماراتو حکومت ته سپارلو منظوري ورکړې ده پاکستان د ډېر وخت راهیسې د نړۍ مهم طاقتونو او بیا په ځانګړي ډول برتانیې سره د ایکسټرډیشن یا ملزمانو یو بل ته سپارلو په حق له د لوزنامې هڅه کوي او په دې ترڅ کې د موجوده تحریک انصاف ګوند واک کې د راتلو نه پس تیر کال اګست میاشت کې د موافقي یو خبر هم مخې ته راغلی و خو لا د دواړو خو نه په سرکاري توګه دغه لوزنامه لاسلیک کېدو پخلی نه دی شوی
منور دین خدا وایس اف امریکا دیو دا د پاکستان سپریم کورٹ په هیواد کې د پاک ترک ایجوکیشن فاؤنډیشن ترهګر بللو او د سکولونو نظام مار فاؤنډیشن ته د سپارلو د پریکړې په ضد د بیا کتنې خواست رد کړی دی پاکستان کې د پاک ترک ایجوکیشنل فاؤنډیشن لاندې یو شمیر سکولونه دغه چلیدل او په ترکی کې د پوځي بغاوت د ناکامه پوځي بغاوت وروسته ترکی حکومت د پاکستان نه دا غوښتنه کړې و چې دغه سکولونه دی ماری فاونډیشن ته وسپارل شي تفصیل رابعه پیر نه په دې رپورت کې اورو
د پاک ترک ایجوکیشن فاؤنډیشن په خواست کې ویل سوی وو چې د ترک ولس د ملګرتیا او رلوي اوږدې مودې د اړیکو وروسته پاکستان ته پکار دی چې د ترک حکومت لاړخه د مخالفینو په ضد د سیاسي مقصدونو برخه جوړه نسي خو تیره ورځ سترې محکمې د جسټس شیخ عظمت سعید په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ دغه درخواست رد کړو او وی ویل چې د پاکستان حکومت د ترک حکومت سره ولاړ دی سترې محکمې تیر کال د دسمبر په میاشت کې ترک انټرنیشنل ایجوکیشن فاؤنډیشن تراګر ډله ګرځولې وه او وفاقي حکومت ته یې حکم ورکړی و چې د دغه تنظیم مشر فتح الله ګولن او د دوی دلیم دې هم تراګری وګرځول سي د تیرو اوریدونو په محل د سکول انتظامیه د دې خبرې څخه انکار کړی و چې پاکستان کې سکولونه په چلولو کې ترک مبلغ د فتح الله ګولن څه کردار دی د څېړونکو وینا ده چې تعلیم خورګونکي تراګر نسی کېدی مشر قانون پو قاضي انور دی وری ریډیو سر خبرو کی په دې اړه وایم د بشری حقوقو د ادارې هیومن رائټس اف پاکستان مشر مهدی حسن وایم چې پریکړه خپل پر ځای خود دغه پریکړې د اسبابو په اړه هم پکار دي چې معلومات خوره کړی سي زدا فکر کومه چې ډیر داسې تنظیمونه دي په خصوصي توګه په پاکستان کې او په بهر ملکونو کې هم چې داسې تعلیمونه ورکول کیږي چې د ماشومانو په ذهنونو اثر کوي خو کچري پر دغه تنظیم بندیز لګول سوی دي نو په دې اړه پکار دي تفصيلات وړاندې کړل سي پاک ترک فاؤنډیشن کال 1999 کې په پاکستان کې زده کوونکو ته تعلیم ورکول د پاره جوړ سوی وو چې تر مخه د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې 28 سکولونه جوړ سوی وو خو کال 2018 د جولای په میاشت کې په ترکی کې د ناکامه فوجي بغاوت وروسته ترک حکومت په امریکا کې اوسیدونکو فتح الله ګولن ته د سیمواره ګرځولې وو او د دوی پر ټولو ادارو یې بندیز لګولې وو او خپل په ولکه کې اخستې وي وروسته ترک حکومت پاکستان څخه هم د فتح الله ګولن ټولي ادارې تړلو واړه رابطه کړې وي او پاکستان حکومت د ترک چارواکو په خواست دغه ټولي ادارو په ضد عملیات کړي وو او پاک ترک سکولونو انتظامیه هم بدلا کړل سوی و چې په زیدیه د سکولونو انتظامی عدالت ته درخواست ورکړی و رابیه پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي وایس اف امریکا ډی ریډیو یې جواب درکوي وګورته ونیسي هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
قدر من اوریدن کو ڈیو ریڈیو ته یو واری بیا په خیر را لې زمنګ خبرونه لا وسم روان دي یو واری بیا تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو تا
د بیپولی خبریالانو ادارې په پاکستان کې د ژورنالیستانو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې پر ریاستي ادارو باندې انتقاد کوونکو خبریالانو باندې د سایبر قانون لاندې د ترهګرۍ مقدمه چلول کیږي
یعنی پہلے ریڈ لائن ہوتی تھی کہ آپ نے فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی ہے, اب ریڈ لائن ہو گئی ہے, آپ نے پی ٹی آئی پہ بھی تنقید نہیں کرنی ہے.
پاکستان حکومت په برتانیه او نورو یورپی هیوادونو کې میشت پاکستانی سیاسي مخالفین او د نورو تورونو سره مخ کسان بیرته هیواد ته د ورستلو لپاره دوی تر 500 سزا نه ورکولو پریکړه کړې.
خپل نلایکی چې ده په اوس په برټش لو باندې ټرکول باندې چی ایویډنس یې کوي کنوینس نه کوڅه تاسو موږ ته ایویډنس راکړې ده آ کافی.
اشرف غنی دوحې ته د تلونکي دولتي پلاوی نه غوښتي چې طالبان قانع کړي چې دولت سره له مذاکراتو پرته بل لار نه لري.
د طالبانو د اسلامي تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو د هیئتونو ترمنځ رامنځته شوی ده. زه باور لرم چې په افغانستان کې به یو سیاسي حل رامنځته کیږي.
اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته.
د بیپولی خبریالانو ادارې یا آر ایس ایف په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې پر ریاستي ادارو باندې انتقاد کوونکو خبریالانو باندې د سایبر قانون لاندې د ترهګرۍ مقدمې چلول کیږي. یادې دروایي د شازیب جیلانی په نامه یو سیمه ییز خبریال چې له نړیوالو خبري ادارو سره همکار کړی و اوس د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي او پوزداري د قانون لاندې تر مقدمې لاندې دی. د شازیب په اړه ویل شوي چې د پاکستان د ادارو پر خلاف یې سپکه ژبه کارولې او همدارنګه د سایبري ترهګرۍ تورونه پرې لګول شوي چې هغه پخپله دغه ټول تورونه رد کړي دي.
د پاکستان حکومت په برتانیا او نورو یورپی هیوادونو کې میشت پاکستانی سیاسي مخالفین او د نورو تورونو سره مخ کسان بیرته هیواد ته د ستنولو لپاره د دوی په ضد د 500 د سزا ورکولو د سزا ختمولو پریکړه کړې ده. اسلام آباد کې د مرکزی کابینې غونډې وروسته مطبوعاتي کانفرنس ته خپل وینا کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي چې د غونډې د ضابطه فوجداری قانون کې د بدلون راوستو منظوري ورکړې ده. مرکزی وزیر ویلي برتانیا او یورپی یونین له ډیر وخت راهسې هغه هیوادونو ته مجرمان سپارلو نه ډډه کوي چرته چې 500 سزاګانې عملي کیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دوحا کې د طالبانو سره په ناسته کې ګډون کوونکي دولتي پلاوي ته ویلي طالبان قانع کړي چې دولت سره له مذاکراتو پرته بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کیږي. زموږ خپل تاریخ راته دا وایي چې پردي زموږ لپاره پریکړه نشي کولای. اشرف غنی نن د شروع یا چهارشنبه پورس په سلام خانه ماڼۍ کې را جوړې شوې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هر ورځ د وینې تویدو شاهدان یو, انتحار, انفجار, ډزو او بمباري او روحانه او جسمانی ستړي کړي یو. خدا چې زموږ پرډونو او وینې وطن سره د زرګونو کلونو مینه ده نه ماتیږو او نه ناهیلي کیږو. د قطر بین الافغانی کانفرنس لپاره د افغان حکومت لخوا د پلاوی اعلان شوی نوملړ چې 250 کسان پکې شامل دي له یو شمیر نیوکو او غبرګونونو سره هم مخ شوی دی.
نړیواله مالیاتي اداره IMF وایي ښایي چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو کې نور هم روشي او دا به د سیمې په مجموعي اقتصاد وده بوج جوړ شي. د IMF د منځني ختیځ او منځني اشیا لپاره ډایرکټر جهاد آزور دغه خبره د اقتصادي ستونزو سره مخ پاکستان, سویلي افریقا او افغانستان اقتصاد په اړه څرګندونه کړې ده.
په نړیوالو خبرونو کې باور چې د فرانسې د نوټرډیم په کلیسا کې د اورلګیدنې او سوځیدنې وروسته اوس د ویجاړې و اندازه اخیستل کیږي او ولسمشر مانویل مکرون ویلي چې دی په 15 کالو کې د بیرته جوړېدو تکل لري. دی به نن په کابینه کې په دې اړه خبرې کوي چې په دې کلیسا باندې د جوړېدو په بهیر باندې څومره پیسې لګول کیږي. د دې کلیسا د بیا جوړېدو لپاره د فرانسې یو شمېر سوداګرو لاله مخکې د 800 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده.
په انډونیشیا کې روانو انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښایي چې صدر جوکو ویدودو د صدارتي انتخاباتو په ځغل کې تر ټولو وړاندې دي. د رایو د لومړۍ شمېرو نه معلومه شوې ده چې صدر ویدودو د خپل حریف پرابوو سوبیانتو نه په 10% وټونو وړاندې روان دي. انډونیشیا انتخابي کمیشن به د دې انتخاباتو رسمي نتیجې بل میاش اعلانوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړی سلاکار نیکالاس هیسم په سودان کې د افریقایي ټولنې د مزګړیتوب په چارو کې د ملاتړ لپاره وټاکه چیرې چې تیرونې د اوږدې مودې ولسمشر عمر البشیر د پوز لخوا له څوکۍ ګوښه شوی دی. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن ډیجرک د نهه یتې شنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې ښاغلی هیڅ هم په خرطوم کې د انتقالي شورا او د سودان د ټولنې د بېلابېلو برخو ترمنځ د روانو خبرو په برخه کې مرسته کوي. هیڅ هم په دې وروستیو کې په سومالیا کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړی کس و او همدارنګه تر دې مخکې د سودان او جنوبي سودان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت د مشر په توګه یې دندې ترسره کړې دي.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قرمن اوردونکو دا ډیوه دا اوسم راجو بیا هم لمرنی مهم راپور ته چې هغه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه چې په دوحه کې د طالبانو سره په ناسته کې ګډون کوونکي دولتي پلاوی ته ویلي چې طالبان قانع کړي چې له دولت سره له مذاکراتو پرته بل لار نه لري. افغان دولت له طالبانو سره د خبرو لپاره د 250 کسانو یو پلاوی ټاکلی. د همدې مسلې د سړیو لپاره زموږ ګران همکار بیروس خان د مال په سټډیو کې. بیروس صاحب سړی مشي
ډیر مننه خوشاله اوس
کوربدان. بیروس صاحب ولسمشر غنی دغه پلاوی ته ویلي دي چې طالبان قانع کړي چې دولت سره له مذاکراتو پرته بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کیږي او دای هم ویلي دي چې زموږ په تاریخ کې د موږ ټولي پریکړې شې دي هغه بهرنیان نشي کولای هغه بخپله افغانان کوي. د ولسمشر په دې خبرو کې طالبانو ته یا نړیوالو ته کوم پیغام تاسو ویني؟
یو ځل بیا مننه ګرانو دونکو ته سلامونه احترامونه. که د نږدې تاریخ ته وګورو د ډاکټر نجیب الله نه دا خبره راواخلو د خبرو اترو د پاره چې په جنیوا کې کله د افغانستان په اړه باندې د سولې پریکړه وشوه د روسي ځواکونو وتل پیل شول او بیا ملګرو ملتونو هم دغه ذمہواری واخسته د بننسوان پلان چې ورته په نوم یادیږي. خو دغه خبره هم دغه و چې په دې کې د افغانستان اصلی اولس چې دی په پام کې ونه نیول شو او ډلو ته خبره پاتې شوه. پای کې غټه وجه بیا دا و چې د پاکستان په پاکستان کې چې کومې ډلې وي د مجاهدینو په نوم باندې او هغوی د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلې وو هغوی ته ټول اختیار ورکړل شو نو د افغانستان د اولس خیالونه ساتل شو هغوی تباهي راوړه منځته د مجاهدینو په خپل منځ کې چې څومره جګړې بیا وشوې کابل شو یا نور ښارونه چې څومره ردی په خپلو جګړو کې وران شول دمره د روسي ځواکونو په شتون کې نو خراب شوي بلکې روغ موټ پاتې وو. بیا د دغه وروسته براوالو د مجاهدینو او د طالبانو قصه چې راغله منځته نو د طالبان هم د پاکستان نه د دې ملاتړ وو. په د طالبانو په دور کې بیا افغانستان بیخي هیڅ آواز پاتې شو نور تبایی وشوا جنگونه هم وشول خو خبره داوا چې دغه یو ډله په اختیار کې و د اولس هیڅ نو هغه چې څه وختل د عرب نه چې کوم مفکوره راوړل شوی و د خزو کار نه د خزو سکول نه تعلیم نه سپتال نه کیس دا خو پکې ترون نه لوی هغه په سړو باندې کوم پابندی نه وي ته چې بری ګیره نه وه پریښی او ګیره به د یو خاص سایز پورې نه وه پینسې به دې اوچتې نه وي تا به وهل خوړل تا به جیل ته اچول کېدې ډېره بېزتي به کېده. د دغې سره سره بیا هم د طالب نه وروستو چې ورته وګورو نو د امریکې په هغه باندې بیا یو داسې حکومت رالو چې هغې کې بیا د اولس هغه نه وه. اوس د اوټونو نه پس په افغانستان کې دا دویم داسې هغه دی حکومت ته چې دا د افغانستان یا به درېمو منو د افغانستان د اولس په ووټ باندې په رای باندې راځي. په دې کې د اولس رای اخیستل دا ډېره مهمه ده. بیا اوس هغه چې کوم پیغام ورکوي د ډاکټر اشرف غنی نو هغه د اولس نماینده دی ځکه هغه دا خبره په ډاګه کوي او د تیر تاریخ ته چې وکتل شي چې د افغانستان اولس نه دی پکې شامل نو بیا هغه نتیجې نه ورکوي. نتیجې څه؟ نتیجې په تاوان باندې تمامیږي. نو ځکه هم هغه چې دا کومه خبره کړې ده هغه د افغانستان د اولس خبره کړې ده او بیا دا په دې هغه باندې چې دا کوم اعتراضونه دي دا ټیک ده. دا اعتراض هم په ځای دی چې 250 کسانو ته ضرورت دی. البته
د افغانستان د حکومت دا یو تاثر ورکول غواړي چې د افغانستان په دې جرګه کې د افغانستان د هرې طبقې نه سیاسي دی که اقتصادي دی او که ښځې دي که سړي دي کومه برخه ده د هغې نمایندګي ده پکې
ځکه طالب یوازې د حکومت په وړاندې نه ده جنګېدلی مدني ټولنې تر هدف لاندې نیولي دي په سکولونو باندې بریدونه کړي دي په پوهنتونونو باندې بریدونه کړي دي بانکونو باندې نو پرېږده چې د افغانستان د حکومت د ټولو بېلابېلو برخو نه په دې د افغانستان د هېواد د بېلابېلو برخو نه خلک پکې
او بیا د دې په مقابل کې طالب خو یوه ډله ده که نه یوه جنګي ډله ده له سیاسي مخې هم نشته سیاسي مخې د پاکستان سره په لاس کې دی او لا خلق پکې وخت مونږ په دې باسون باندې چې وختي مونږه د خلکو سیرنې کتلې نو پي کوم دغه دي کنه چې پاکستان په دې خبرو کې نه کینی خو خبره ده چې طالب بلکې د اشرف ډاکټر اشرف غنی په دې خبره کې هغه وایي چې تاسو دې مجبورې معلومې کوي د دې غوښتنې چې کوم دي مجبورې چې کوم دي دغه معلومه کوي چې په هغې سره بیا وغږیږو نو دا خبره چې د طالبانو اختیار خپل دومره شته او کنه د پاکستان د اثر نه آزاد دي کنه دي دغه هم په دې کې دغه بیا په دې باندې غټ اعتراض نه طالبانو په کړی دی حالانکه په قطر کې دا خبرې اترې باقیږي دا جرګه چې کومه جوړه شوې ده د امن لپاره دا به قطر ته ځي د قطر حکومت تر اوسه پورې په دې باندې څه اعتراض مونږ نه دی لیدلی البته طالبانو په دې اعتراض کړی دی او یو ټوکی ته جوړه کړې ده د دې په مقابل کې بیا طالب خپله دومره لویه فراخه دغه نه شي ښودلی نه افغانستان دننه او نه افغانستان بهر سوا د دغه خپل جنګي کسانو نه د مشرانو نه کمانډرانو نه نو هغې هم ځکه او هلان کې دې ته لول وکتل شي لول خو دې چې مونږ د دې حکومت سره سره کینو نه دا خو ګوډاګي حکومت دی او دا دوی هغه شروع کې ده چې کومې خبرې اوس وایي چې کینور زر خو لګیا سایز کم کوي نو مطلب دا دی چې دلته کې هم دی په سیاسي هغه کې چې ورته وکتل شي نو په سیاسي لحاظ باندې هم دی په کمزوري وکټ باندې لګیا
مات شوی دی سیاسي دریځ نه تاسو ډېر ښه مثالونه ورکړل چې د ولسمشر د دې خبرو په اړه چې پردي زموږ لپاره پرېکړې نه شي کولای تاسو د مجاهدینو د عبوري حکومت یادونه وکوله دا ډول طالبانو د نظام چې هیڅ پاتې نه سول بلکې زیاته وینې لا توی کړه په افغانستان کې ډېره زیاته مننه بیرو صاحب کور ودان
مننه
قدر من اوریدم کو وایس اف امریکا دیواتا وګي او جواد صاحب ډیر مننه تاسو نه
اله کومه کورم ودان
د روس سره مخبري اترې وکړلې
یو د پاکستان نو شانم درو کنه
بالکل پاکستان د افغانستان د پولي افغانستان خبري وشو د افغانستان او پاکستان د پولي یو خبر لرو تر خم په پوله باندې پاکستان حکومت د افغانستان اړخته چې کوم پسونو گاډي تجارتي ټرکونه یا لاري ولاړي په پاکستان خواته راوختوره لپاره غوی دغه چارواکو فیصله کړې تر یوې اونۍ پورې به د تورخم پوله تر دنیم شپې پورې پرانستلې پرته وي نو دغه چې کوم ځای تاجران دي او د گاډو مالکان دي غوی د دې فیصلې هرکلی کړی دی د باندې بعد ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری رپورټ ته ورشو
د تورخم پوری غاړي افغانستان اړخته د تجارتي گاډو ایثارې دوله وجه هغه د اضافي مالی مصرفونو او تاوانونو سره مخ شوی وو یو ځوان ځای تاجر تیمور شینواری څوک چې د افغانستان نه پاکستان ته په تجارتي غرض په لوی کچه کویلې راوړي او په خپل د هغه یو تشمیره د کویلې ډګ گاډي د افغانستان اړخته په خړ میدان کې فقط دغه وجه د څو اونۍ رئیس ریسار شو چې پاکستان اړخته راتلو په وخت کې لکه سارنه او تلاشي کول شو او د ماخم سره سم په پوله هم اترل شو اوس یې چې د پاکستان حکومت د ګام سره به دوارخی د تجارت نور او د عمومي
دا یو داسې فیصله وشو چې د تجارت په ډیر زیات وغد میلاوي شي او بل ټولو نغټه خبره د افغانستان او د پاکستان په منځ کې وا مینا محبت او د اعتماد سازي ماحول جوړ شي د دې فیصله اعلان سره په کړای کې تقریبا 100 روپے پټن کې کم بوخت راغی چې دا زموږ تجارانو لپاره یو لویه ګټوره خبره ده یا ټولو نه مهمه خبره چې کراچۍ نه بعد تورخم یو ګټور پورټر لیکيږي کچره په مستقبل کې هم مزید داسې بهترین فیصله وشو نو زه د پداوي سره ما چې د تورخم بارډر باندې کراچۍ نه ډېر ریوینیو ورکړي چې هغه په پاکستان معیشت باندې یو مثبت اثرات ورزي
د افغانستان اړخ ته رئیسار شو تجارتي ګاډو له تر یوې اونۍ د نیمې شپې تر دولس بجو پاکستان ته د راتلو حکومتي اعلان سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز هم هرکلی کړی او په پیښور کې د دغې ادارې له اړخه خپور شوي یو بیان کې د سرحد چیمبر صدر فیض محمد فیضی هیله څرګنده کړې چې د حکومت دغې ګام سره به د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت اضافه کېدو تر څنګ ځایي تاجران هم مالی ګټې ترلاسه کړي. په دغه لړ کې د پاکستانی تاجرانو او ترانسپورټرانو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د پاکستان اړخ ته د تجارتي ګاډو امنیتي چیکینګ یا تالاشۍ د سست عمل له وجې د سلګونو په شمیره کې ډک او تش ګاډي د افغانستان اړخ ته ایسار شوي وو. په ګڼه شمیره کې د تشو ګاډو افغانستان اړخ ته ایسارېدو له وجې د کراچۍ او د پاکستان نورو ښارونو نه افغانستان ته تجارتي توکو وړلو والو ګاډو شمیره هم تر ډیره حده کمه شوې وه، د کومې له وجې چې موجود ترانسپورټرانو خپلې کرایګانې هم څو چنده اضافه کړې وې. او اوس دواړه ایران او کسٹم کلیئرنگ ایجنٹان ہیلہ مندی چپ مصنوعی تو کا اضافہ کرائے شوی کرایہ گانے بہ ہم ترڈی رہا در راکمی شی د پرون رضی حکومتی اعلان د وڑان دی بہ د تورخم په پوله دواړه اڑخونو ته د 300 واخله ته 350 تجارتی گاڑو تک راته کاوه کوم چې وستر 15 نیم یا شپک 100 گاڑو اضافه کېدو امکان سرګندول شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا یو غونډه شوی او په دې غونډه کې داسې یو قانوني مسوده وړاندې شوی چې په خیراتي ادارو، انجوګانو، مدرسو باندې به څارنه کوي. داسې یو کمیشن به جوړیږي، یو کمیشن به جوړیږي چې د دغو ادارو څارنه وکړي. همدا ډول په پاکستان کې د چندو راټولولو د بهیر او د هغه غوښتنه و چې د خیبر پختونخوا د قانون د وزیر سلطان خان په وینا د وخت اړتیا هم ده او دا د اف ای ټی اف د ادارې غوښتنه هم وه. دا به د حمید الله په راپور کې واوري.
دا بل اسمبلی ته سینیئر وزیر عاطف خان وړاندې کړی دی. وړاندې د صوبایي کابینې نه دا بل د فروری په اولنۍ اونۍ کې منظور شوی دی. هغه وخت د قانون صوبایي وزیر سلطان خان د دې قانون په اړه ډیونی وسته ویلی وو.
ګوره جی، دا څومره چې غیر سرکاري تنظیمونه دي او هغوی د چندې راغونډۍ د مختلفو مقاصدو دپاره، نو د دینه بغیر مونږ پاتې کېدې نور نشو چې دا مونږ کنټرول کو، په دې باندې مونږ نظر وساتو، دا مونږ ریګولیټ کو. اول زمونږ د پاره دا ضروری ده چې مونږ ته دا پته ولګي چې زمونږ د معاشره کې کم خلک پیسې راغونډي، چنده راغونډي، پسنو مې راغونډي، ولې راغونډي، دا غي وجه څه ده.
د تجویز شوی قانون لاندې جوړ شوی چیریټیز کمیشن با د یو مدني ټولنې تنظیم یا مدرسې رجسټریشن، د مالی بیزابطګو یا د چندو او مالی لیندین د ریکارډ نه ساتلو په سر ختمول شي. کمیشن با وخت په وخت د داس ادارو او د مدرسو د کارکردګۍ جانچ کولی شي او د دې مدرسو او د مدني ټولنو د ادارو د چلونکو ټرستیز د پاره با د راتلونکو پیسو او د هغې لګښت رون ساتل وی. د قانون د وزیر سلطان خان تر مخه د چیریټیز د سارنې د پاره د قوي قانون راوړل ملکی ضرورت هم وو او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لاندې د نړیوالو هیوادونو غوښتنه هم وه.
او په هغه کې دا یو نشاندهی چې کړی دغه دام د دا ادارې چې کم فنډز یا چندې راغونډي، نو د هغوی پوره ریګولیشن نشته. نو دا مونږ سره څه چویس نه دی، مونږ به د ځان لپاره هم کړوم. به دویم دا دی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس اوس مونږ ته د مې پورې بیا ټایم راکو چې تاسو دا خپل دا میکانیزم سټیک کې مونږ لا په ګری لیست کې وساتلو، د ګری لیست نه رابار نه کړو. او په جون کې چې کم بیا هغوی به د دې انالیسس کوي، نو دا غي نه مخکې مخکې صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت چې کم دي دا سټپس به ضروري اخلي چې دا قسم ادارې دا ریګولیټ شي.
د بل د تجویز شوي سفارشاتو لاندې د دې ادارو د پاره به امروزه ریکارډ ساتل ضروری وي او چیریټیز کمیشن ته به د دې امروزه ریکارډ پر رڼا کې د کلنی مالیاتي یا اکاونټس ریکارډ جمع کول د تمامو مدني ټولنو ادارو او د مدرسو د پاره قانوني ضرورت وي. د تجویز شوي قانون و ما ماده وایي کمیشن په چنده چلیدونکي هر ادارې ریکارډ غوښتلی شي. د دې ادارو نه مالی پیدا اغستونکي یا مالی مدد ورکوونکي خلکو په اړه معلومات هم کمیشن ترلاسه کولی شي. چیریټیز کمیشن به په دې لړ کې د قانون پر ځای کولو ادارو نه د کومک ترلاسه کولو اختیارمند وي. چیریټیز کمیشن به د سوسایټیز ایکټ، د کمپنیز اینڈ والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسیز آرڈیننس لاندې رجسٹر شو تمام مدرسو او د مدنی ټولنو په تنظیمونو مالی څارنه لرلې شي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
منورزن کو دا وائس آف امریکا دیو دا پ مومندو کی دا صحت کارڈ پ لومڑی زل باندے دغه ته خلکو کی ویشل شوه دے دی باندې بمنګنن لوی خبر پختونخوا خبرونه هم کو د ډیو رډیو خبریال ارشد مومند دغه تورغلې او په قطار کې ولاړ یو تن عزیز خان سره خبرې اترې هم کړې دي. عزیز خان رکشا چلې او وای چې د ایم اے کړې د خو بیروزګاری د لاس اورته بل څه نه ملاویږي نو دا رکشا چلی او دی و چې زما 300 روپۍ ګټمه او علاج باندې مې 15,000 روپۍ د میاشتې لګي. تفصیل ارشد مومن نه په دغه رپورټ کې اورو.
عزیز خان د ملا بیمار دی، د رکشې مزدوري کوي او مومندو کې په اول ځل صحت کارت تقسیمې دوته په قطار کې ولاړ دی.
رکشا کې 300 روپۍ ګټو، اغلې د کور دغه ختمیږي سودا مودا او علاج د پیسو د لاسه پاتې دی. نو دوی وشي صحت کارت کې ودار سدي ان شاء الله ستا علاج به کیږي، د خاندان به کیم کیږي. او زکه چې موږ د وایان ډیر ګران دي، 15,000 10,000 روپۍ د وایان خرم به ټیسټونه چې هغه ډیر نوري راځي، نو هغه د لاسه پاتیم دي زیات ټیسټونه میسټونه.
عبد الخالق شپاړسم تعلیم دی او بیروزګار دی او د حکومت له خوا ورکړل کیدونکي بغیر سود قرضې ورکول سکیم ته په قطار کې ولحل دی.
تعلیم خو ماستر کړی دی او روبای دو روزگار د پر روباسمانو روزگار زما خپل سیل پینټرست دی او ان شاء الله چې روزگار دو خپل مسره دو خپل روزگار آپشنز دی، نو ان شاء الله چې بس کمره ته بیسټ آپشن خارف او مخه وسیل کو.
13 ورځ په مومندو کې د روزگار او صحت کارت سکیم پرانیسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وکړه. د وزیر اعلی قبایلی سیمو لپاره سلاکار اجمل وزیر اول د اتلسو کالونه تر 50 کالو خلکو ته بغیر د سود نه ټول قبایلی علاقه کې یو ربر بو پورې قرضې ورکول کیږي او د تر څنګ به هر خاندان ته اولکه 40,000 روپو هیلت کارت ورکړي.
انصاف روزگار سکیم ہے یہ، بہت بڑا میرے سے حساب سے 1 ارب روپے ملیں گے ان جس میں 18 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے لوگوں کو بلا سود قرضے ملیں گے. آج اس کے ایک افتتاح ہوا ہے. دوسرا ہیلتھ سہولت کارڈ کا آج افتتاح ہوا ہے جو چیف منسٹر صاحب نے ابھی کیا آپ لوگوں کے سامنے. یہ بھی ایک بڑا ہسٹوریکل بات ہے کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک ہر فیملی کو ملے گا.
زی خلکو ویناوا قبائلی ضلعوں تا ددی حکومتی وزیرانو راتک ہر کلے کی خود دوی د بنیادی مسائلو ہوارولو لپاره دی کوٹلی گامونا پورته کړی. ارشد مومن، وائس آف امریکا، دیوا مومن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
دا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صحت کارډ په نامه باندې چې کوم د صحت اسانتیاوي به ورکول کیږي په دغه باندې به 1 ارب روپۍ لګول کیږي او د صحت کارډ به خلکو ته ورکول کیږي چې دوی په هسپتالونو کې دغه کارډ د لارې ویړیا خپل علاج کولی شي. دې باندې به 8:30 بجې نن موږ خبرې اترې هم کوو. دغه پروګرام چې کوم فوکل پرسن دی هغه به را سره راځي او په دې باندې به اوریدونکو پوهیږي چې څنګه به تاسو صحت کارت اغیستې شئ، په دې کې به څومره پیسې یو دا به تاسو چرته چرته کارولی شئ، په کار به راوستلی شئ. قدرمن اوریدونکو، اوس تاسو بوزي او بل رپورټ په لوته د پاکستان کرکټ بورډ درې پنځوسمه غونډه د دې مشرانو په کوټه کې وشول، او په دغه موقع باندې په اوو کې پنځو مشرانو د چې کوم د بورډ آف گورنرز دی یا مشران دی، هغوی د مینیجنګ ډایرکټر وسیم خان په ضد باندې دغه د نامزد کېدو په ضد باندې قرارداد وړاندې کړی دی. تفصیلات د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې راکوي.
په غونډه کې وځه هغه مهال کړکیچن سواله کله سي د گورننګ له وځه پنځو غړو نومان بټ، شاریزو، کبیر خان، شاه دوست او ایاس خان د بورډ په غونډه کې وړاندې سوي موضوع رد کړله. دغه غړو د بورډ غونډه د اپریل پر 13 باندې په لاهور کې درابللو غوښتنه وکړه چې د قانون لمخه د څلور سیمو او څنګه غونډه د پرانستل سي. د غونډې برخوالو د میکمو د کرکټ د ختمولو پریکړه د پریکړې لمنولو زخه هم انکار وکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ د منیجنګ ډایرکټر وسیم ټاکنه هم چیلنج کړله او لمنولو زخه ډډه وکړه. د پاکستان د کرکټ بورډ نومان بٹ،
ہم نے ریزولوشن پاس کی ہے اور یہ ریزولوشن ہم نے انہیں دی، ہم سب نے انہیں ہاتھ کھڑے کر کے بھی کہا کہ جو آپ کا یہ ایجنڈا ہے ہم نے اس کو یک سر ریجیکٹ کر دیا.
موش پر ایک ٹلک منظور کری، دوی ہم قرارداد وڑان دکی، موش ٹولو لاسونا پورت ہم کھڑل چستاسو سی کوما ایجنڈا دا مجھے پبش پڑا تو گردو.
دوسرا اس میں جو ہم نے اسپیشل ایم ڈی کی بات کی ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کی، ہم نے فوری اس کو نل اینڈ وائڈ قرار بھی دیا ہے، اس کی ساری چیزیں روکی جائیں، اور جس کو آج تک جتنی بھی سیلری دی گئی ہے اس کی باقاعدہ ہائی لیول پہ اس کی انکوائری کی جائے.
دویم، مجھ دا زانگڑی منیجنگ ڈائریکٹر خبر کڑے دا سی داغا ٹاکانا میں رت کڑلا واغت ٹولی ورکڑل سوی آسانتیاوی دی ودرول سی سی چمرا تنخواوی ورکول سوی دی داغا دی دلوڑی کچی پلٹنی وسی. دا بورڈ غڑو دا چرمین احسان مہنی للوری دا وسیم خان دا واک او دا اختیار خبره لمنولو زخه انکار وکړی. د پاکستان د کرکټ د گورننګ زیات شمیر غړو په هیواد کې دننه د کرکټ د نورو کمیټو د جوړولو تجویز ورکړي. د گورننګ بورډ غړو د خپل غشتونو ترمنولو پوري د بورډ په غونډه کې د ګډون د نه کولو دړکه هم ورکړله. په کوټه کې له خبری رسنۍ سره د خبرو پر مهال باندې د پاکستان کرکټ بورډ منیجنګ ډایرکټر احسان مانی وویل چې پی سی بی په غونډه کې پنځو غړو د شپږو نکاتي قرارداد وړاندې کړی چې د پاکستان د کرکټ د بورډ منیجنګ ډایرکټر د بورډ آف گورنر پریکړه ده. د بورډ فیصله نشي بدلېدلای چې د کرکټ په لوبه کې اصلاحات هیڅوک هم مخنیوي نشي کولای. موږ له لومړۍ ورځې څخه ویلي دي چې د کرکټ لوبه به نور هم ښه کړل شي. موږ ته یوازې د کرکټ فکر دی، د چا سیاسي مرام نه دی په کار. د پاکستان د کرکټ بورډ چیرمین احسان مانی پر مخ زیاته کړله چې له لومړۍ ورځې څخه زموږ پلان دا دی چې شپږ یا اته سیمه ییز لوبې وکړو چې اوس به دا لوبې صوبې کوي، د خلکو ځانګړې ګټې به له منځه ولاړې شي. د پاکستان د کرکټ بورډ چیرمین وویل چې د خوابدو غړو غوښتنې بې ځایه دي، د بورډ کار میدانونه جوړول نه دي، بلکې بورډ له دوی سره پنې مرسته کوي. د هند سره د کرکټ د لوبې د یو پښتنې په ځواب کې احسان مهني وویل چې له هند سره د کرکټ لوبه سیاسي ستونزه ده، کچیری هند له موږ سره د کرکټ لوبه کول غواړي نو موږ هم ودې ته چمتو یو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او 03.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږنا د شپې دولس او هر سهار شپږنا تر سهار نهه بجو پورې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس